السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ماسپخین 2 بجې دی په پیښور کې په دې غړی کې زه نجیب عامر ساسو قربایم په دې خبرونه کې راپورونه نوی خو 2:19 پروګرامونه تاسو اوریدل شي ستونزې او سرکار پروګرام کې ستاسو په ستونزو باندې غږی ګو او د چارواکو نظر مرخصتي چاغوي د ستونزو ته د حل لار څنګه پیدا کولای شي او د دې ترڅنګ د کرخې په غاړه پروګرام هم لرو چې دا ځل ورکی د وخت بشیر احمد بلور د دریم تلین پاړه د کارپوهانو سره زمونږ همکار غږیدلې د غر سبا د خبرونو نه پسوي خبرونه درته فرخند د اسد وړاندې کوي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټکی په کراچۍ کې پیپلز ګوند د مرکزی حکومت لخوا د رینجرز واکونو ته اختیارات ورکول په سخت ټکو غند دي. برطانی د افغانستان هلمند ولایت ته خپل سرتیری لیږلی او د بخښنې نړیوال سازمان وایي په شام کې په تیرو درو میاشتو کې د روس په هوایی بریدونو کې تر 200 ډیر ولسی وګړي وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. پاکستان پیپلز ګوند د هیواد د مرکزی حکومت لخوا په کراچۍ کې د رینجرز واکونو ته د ځانګړو اختیاراتو ورکولو او د دوی د کار د مودې غځولو ګام په کلکو ټکو غندلې او دا یې پر سند صوبا یرغل بللې دی. پرون ماښام د دې ګوند یو مشر او د سند صوبې د خزانې وزیر مراد علي شاه په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د کورنیو چارو مرکزی وزیر چودھری نثار علی خان د آئین سرغړونه کړې ده.
چودھری نثار نے خاص طور پہ جو اس دن پریس کانفرنس کی تھی
چودھری نثار چپا خصوصی توگا کما خبری غنڈا کڑے وا ہغا د دڑو کونا ڈکوا ہغا میڈیا تے آواز داس خبری کولے شی چرتا چے ہغا تے معلوم ہوی جی جواب ور کول والا سوک نشتا زما پ خیال وفاقی حکومت یو غیر آئینی کار کڑے پمون بے جواب ضرور ور کو
د پیپلز ګوند لخوا دا خبرګون تر هغه وروسته راغلی کله چې پرون د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په کراچۍ کې رینجرز واکونو ته د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون له لارې به لس شرطه په ځانګړو اختیاراتو ورکولو او د دوی کاري مودې د 2 نورو میاشتو لپاره وغځوله. تر دې وړاندې د سند صوبایي حکومت د اسمبلۍ په غونډه کې د یو قرارداد له لارې د رینجرز په واک کې کمی راوستی وو او دا بندیز یې پرې لګولی وو چې د حکومتي کارمند یا سرکاري دفتر په اړه به د څه ډول کاروایۍ وړاندې له صوبایي حکومت څخه اجازت اخلي. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د امنیتي وضعیت تخه کېدو ډاډ ورکوي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش نن ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال د هلمند په بیرابیلو ولسوالیو کې عملیات روان دي. ښاغلی رادمنش د سنگین ولسوالۍ د سکوت احتمال هم رد کړ او ډاډ یې ورکړ چې په دې برخه کې هیڅ ډول اندېښنه نشته. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د هلمند ولایتي شورا ویلي وو چې د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ د سکوت له ګواښ سره مخ دي. برطانی په داسې حال کې د افغانستان جنوبی ولایت هلمند ته خپل سرتیری لیږلی چې د راپورونو له مخې د سنگین ولسوالۍ زیاته برخه طالبانو نیولې ده. برطانی ویلي چې کم شمېره پوځیان یې په هلمند کې د مشاورتي رول لپاره ځای پر ځای کړی دي. له لندن خبرېدونکي ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د برطانی د ځانګړي هوایي ځواک 1.5 کسیزه ډله او د امریکا 6.5 کسیزه ځانګړی ځواک د افغان ځواکونو د مرستې او د سنگین ولسوالۍ د دفاع لپاره هلمند ولایت ته لیږل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت یو ویان رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې دغه بهرني ځواکونه به په جنگ کې برخه نه اخلي. د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ویلي د پاکستان ادارو او نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو د دوی د ګوند دا خبره اوس منلې ده چې د ترهګرۍ ضد جنگ خپل جنگ وبولي. د دې ګوند مشرانو پرون په پیښور کې د صوبې د پخواني سینیئر وزیر بشیر احمد بلور د دریم تلین په مناسبت جوړ شوې غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد روان جنگ کې د دوی تر 1000 زیاتو کسانو قرباني ورکړې ده. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخواني سینیټر افراسیاب خټک پر دې وخت وویل
اوس ټول وایي چې خو په دهشتګرد نشته دهشتګرد ټول پاتې دي نو تاسو دې خلکو هغه وخت وی چې دا جن زمونږ جن نه دي نن تاسو وګورئ چې آل پارټیز کا فسرو شو ټول پاتې دي چې تراله نن هم دې خبرې ضرورت دی چې پاکستان پر پالیسۍ دا څه وره کی چې باغې کې دا دې دهشتګردۍ دا مسله چې حل شي دا به لږ کې چې افغانستان کې جنگ پات شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تمدانند افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکی پلازمینی انکرې ته سفر وکړي. هغه به له ترکی چارواکو سره د بیلابیلو اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړي. تر دې وړاندې نوموړی آذربایجان ته د سفر په وخت دواړو هیوادونو ترمنځ د کار او ټولنیزو چارو او د رسنیزو همکاریو په برخه کې دوه موافقې هم لاسلیک کړې. د آذربایجان ولسمشر الهام علیوف له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې له افغانستان سره د مواصلاتو او د ریل د پټلۍ په پروژو کې هم خوښي وښودله. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په بلنه نن ماسکو ته ځي. د دې دوه ورځنی سفر په اړه د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل چې د سوداګرۍ او ساینس او ټیکنالوژۍ په برخو کې د همکارۍ موضوع په ایجنډا کې شامل ده. د بخنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په هوایي بریدونو کې تر 200 ډیرو ولسی وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی او محدود شمیر وسلوال هم وژل شوي دي. دا راپور په برتانیا کې میشتې د بشري حقوقو د ډلې نن خپور کړی او د سپتمبر، اکتوبر او نومبر په میاشتو کې د شام په همس، ادلیب او حلب ښارونو کې پر شپږو بریدونو تمرکز کړی دی. د بخنې نړیوال سازمان وایي روسي الوتکو ښایي په کسته د استوګنې سیمې او روغتیایي مرکزونه ویشتي وي. روس ټینګار کوي چې اسلامي دولت وسلواله ډلې په نښه کړی ده، خو د غربي حکومتونه بیا وایي چې روسي الوتکې نور اهداف په نښه کوي. او بل خبردار چې په روان 2015 کال کې اروپا ته د ځمکې او بوله لارې د تلونکو کډوالو شمیر تر 1,00,000 اوښتې دی. بلخوا په دې لاره کې 3,600 کسانو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی او یا ورک شوي دي. او اوس هم د کرنسیو بیې او موسم حال د احمدالله نه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 160 روپۍ 40 پیسې اخستل کیږي او 160 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ 50 پیسې او 114 روپۍ، یو پاوند 150 روپۍ او 150 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 80 پیسې او 9 روپۍ، یو سعودي ریال 23 روپۍ 10 پیسې او 23 روپۍ 25 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 16 پیسې او 1 روپۍ 45 پیسې او 204 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 202 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 13، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 14، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 4 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو، اوس ستونزی او سرکار پروگرام در تخبرو د خبرونې کوربا مجید بابر ده.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې 13 د پاکستان په سنت کې د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو غړو د حکومت نه تپوس وکړو چې ولې د یونیورسل سرویسز فند په لړ کې مختص شوي په اربونو روپۍ په قبایلی سیمو کې د انفارمیشن ټیکنالوژي او مواصلاتو په برخه کې نه لګول کیږي. دا چې حکومت ولې د دغه ادارې فنډونه په قبایلی سیمو کې نه کاروي، همدا زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
فنڈ گورنمنٹ پاکستان دے جیب نہ ندی دار عوام چ کم موبائل استعمال پا ہا باندې دا ٹیکس لگی گی
کو پاتا باندې دا خرچ کرے شی ٹیلی فون پہ شکل کے دا انٹرنیٹ پہ شکل کے او دا موبائل ٹیکنالوجی پہ شکل کے سمر چ لری علاقے دا غیتا دا مل دا نوری سو سرا دا غٹو خارون سرا با ہاگی شامل کرے
پاٹا دس دے چ ہلتا کے کار کول دا پارا مونگ تا چ دے گورنمنٹ یو آرڈر ہوندے را کی یو اپنا غا اجازت را کی نمونگا دے سرا برابر کے ہم پاٹا کولے شو
د سینټ د هغه غونډې حال چې پکې د حکومت نه د یونیورسل سرویسز فنډ په اړه پوښتنې راپورته شوې وې د سراج زهیر په دې راپور کې اورو.
د نه پورس د پښتنو د دمه په محل سینټ کې سینټر تاج محمد افریدی، فرحت الله بابر او نور یوشمیر سینټرانو د حکومت غوښتنه وکړه چې په ټول هیواد کې د یونیورسل فنډ تر مخه پروژې روانې دي، خو قبیلی سیمې بیخي له نظر وستل شوې دي او تر اوسه پورې په فاټه کې د یونیورسل فنډ نه یو منصوبه هم نه ده پیل شوې، د کومې له کبله چې د فاټه اولس له احساسي محرومۍ سره مخ دي. په کومه چې د پارلماني چارو وزیر مملکت شیخ آفتاب احمد سینټ ته باور ورکړو چې فاټا کې به ډېر زر د یونیورسل فنډ تر مخه پروژې پیل کړی شي. په دې اړه له مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا نه سینیټر تاج محمد افریدی وویل،
دا فنډ د ګورنمنټ پاکستان د جیب نه نه دي، دا د عوام چې کم موبایل استعمالوي په هغه باندې دا ټیکس لګیږي، دا به لګیږي په اسلام آباد او په کراچی او په لاهور او په غټو غټو ښاریو کې. ما کوشن په سینیټ کې وکړو، فاټا پکې په دې فنډ کې موجود وا، خو دا پیسې تر ننه پورې نه تر دور نه مخکې 86 بلین روپے خبر.
کله چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر مراج الحق نه د یونیورسل فنډ په اړه پوښتل، نو هغه وی چې یونیورسل فنډ هغه پیسو ته وایي چې د موبایل فون، ټلیفون او انټرنیټ په استعمال باندې د فاټا دولس په شمول د ټول پاکستان د خلکو نه 0.5% د ټیکس په ځاندره کې اخیستل کیږي، او په دې د نور پاکستان دولس پرنګ د قبیلی سیمو دولس هم حق دی.
فاټا باندې دا خرچ کړی شي، ټلیفون په شکل کې، د انټرنیټ په شکل کې او د موبایل ټیکنالوژي په شکل کې. څومره چې لري علاقې د غیتا کار خبره ده چې غی د مل د نورې سو سره د غټو خارونو سره به هغه شامل کړي د غوام او هغه به دې پیدا وایي.
کله چې مشال ریډیو د خبريال او قبیلی چارو ته ذکر شمس مومن نو پوښتل چې د فاټا لپاره راغلي فنډونه ولې په قبیلی ولس نه خرچيږي او په دې کې د چا کمزوري دي، نو نوموړي وي
په قبیلی سیمه کې د ترقې خاص کر دغه فنډونو د استعمال ذمہ چې دی هغه د دوه غټې ادارې چې هغې یو فاټا سیکچر ته او بل چې دی فاټا ډیولپمنټ اتارټي ده، خو د بدقسمتۍ نه د هغوی خپل نظمونس چې دی هغه دومره کمزوری دی، هغوی سره د سره هغه جوګه نه وي چې هغه دغه پیسې په صحیح طریقه باندې استعمال کړي. او درېیمه خبره بیا دا چې د قبیلي سیمې پارلیمنټرین سره سره د فاټا چې کوم سیکچر دی د هغوی نظام هم مربوطول په کار دي او هغوی تدریج جوګه کول په کار دي چې څومره فنډس په دې وخت کې په فاټا کې د لګولو ضرورت دی چې دغه محکمې د هغې د لګولو اهلیت هم ولري.
د ذکر ده له دې وړاندې له مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا مشرانو سوسو وار ویلي دي چې د فاټا لپاره د کیری لوګر بل په ګډون له امریکا، چین او نورو ملکونو او ادارو لخوا فنډونه ورکړل شوي دي، خو په هغه کې 15% هم د فاټا په ولس باندې نه دي خرچ شوي.
په قبیلی سیمو کې د انفارمیشن ټیکنالوژي په مد کې د عربونو روپو د فنډ نه کارولو په اړه مو د قبیلی سیمو لپاره په اسلام آباد کې د یونیورسل سرویسز فنډ د پروژو جوړولو د څانګې مشر جواد حفیظ سره رابطه وکړه او په سر کې مو ترې وپوښتل. جواد صاحب، کدار ته وایي چې د قبایلی سیمې لپاره د انټرنیټ ډی ایس ایل ورکولو په دې منځدو ورته کې څه پروګرام شته؟
جی بالکل شته. خو دیکھیے، یو پروجیکٹ راغلی دی مونږ ورته وایو این ٹی آر ون، یعنی ناردرن ٹیلی کام ریجن ون، دا شمالی کے پی کے دا پارا دے دے کے دا سوات او مالاکنڈ ایجنسی خو نا سیٹلڈ ایریاز اگر بٹول دے کے شاملی زونگ پلان دا سے دے پروگرام دا سے چې مخ کې دا چې اوشي کنه، نو دلته چې ټول ټیلی کام دا وایرز دا جال چلتا بچاو شي، نو بیا به هغه جال نږدې ایجنسی تا فاټا تا پاٹا تا رستے دیشی. نو آوا پروجیکٹ تقریباً مونگا انتظار کی اوچھے دا بورڈ اپروول شوے دے سدس خطو پیپر ورک چھے پیوشی، نو آوا بیا پی ٹی سی ایل او ورڈ کال سرا سیگنیچر دا پارا سائن دا پارا دستخط دا پارا لاڑشی، نو دا پروجیکٹ بر شروع شی دا تقریباً 18 مہینے دا دے مدت دے 18 مہینے کے شدے نہم میاشت دے نتائج روزی تقریباً 9-10 میاشت کے شدے نہ لس میاشت کے ال تک خلق و تبخاری چ اوس غٹ خارنو کے بشروشی بیا با اغینا پس اغینا وڑا بیا اغینا وڑا و آخرا پورے بہو رسی.
اس جواد سے دارا تو وہی چھ پا قبائلی سیمو کی پا خاص تو گا چھ قبائلی سیمی دی آل تکی دا سہولتونا آل تکی زوانان دی اغی غواری چھ یرا دا غیت دا سہولت ملاوشی، نو تاسو سگنی چھ پا سمر راتون کی سمر وقت کے با دی قبائلی سیم زوانان دا دی انٹرنیٹ او ڈی ایس ایل او چھ کم تیز رفتار انٹرنیٹ تیدا با غیت ہو رسی
تی اس پکار دا چھ بل پروجیکٹ راشی مونگا خو یو دوزل کوشش وکا، لیکن اوس دا چې گورنمنٹ چې په دې فیصله وکي او فاٹا کې لکه فاٹا داس دې چې هلته کې کار کول لپاره مونږ ته چې د گورنمنٹ یو آرڈر غونډه را کی یو اجازه را کی، نو مونږ دې سره برابر کے ہم فاٹا کولے شو لکہ دویم دا چې زو خپل پلان کې خو دا برازی چې کلا دا نور علاقے اوشی چې کوم سیٹلڈ کې راضی دینا پس بیا قبائلی راضی زو چې کوم پروگرام دے خدا مخ کې کې دیشی چې گورنمنٹ پکې خپل اثر او رسوخ استعمال
کړي. او جواد صاحب د قبایلی سیمو لپاره تاسو سره آلریډي پروجیکټونه یا پروژې موجود دي او دا غي سروې شوې ده پیسې مشته
پیسې جی پیسې به گورنمنٹ طرف نه به اپروول راځي مخکې مونږ سره به اوس گورنمنٹ نه به راځي لیکن واقعي چې گورنمنٹ پکې زیات دغه وی کنه چې گورنمنٹ مونږ لا پکې دیکه اجازه واخلي انیشیٹو واخلی یا گورنمنٹ شروع کی نو بیا ډیر آسانتی آئی.
تاسو جواب صاحب چې تاسو کله د گورنمنٹ یا د حکومت خبره کوي نو دا تاسو صوبائی حکومت یا د وای مرکزی حکومت یا د وای صدر یا د وای گورنر یا د وای او د پولیټیکل انتظامیه یا د وای
مونږه جی سنٹرل گورنمنٹ
مرکزی حکومت یا د وای
پرائم منسٹر طرف
ها او مرکزی حکومت کې د دې کمیونیکیشن او د ټلیفونونو د پاره د انټرنیټ د پاره یو خپل وزارت ته نو د هغه وزارت تاسو یادوي ک ډایرکټ تاسو وزیر اعظم یادوي
جی مطلب اصل کې هغه وزارت چې د هغه خو ګورنمنٹ پالیسیز سره چلی کړه هغه پالیسیز خو بیا هم چې د وزیر اعظم او کابینه طرف نه راځي خو چې هغه طرف نه یو سیریس استنجیده یو کو یو یعنی حکم غونه راشي یو ټایم راشي چې دومره وخت کې دا کول دي
جواد صاحب یو دا خبر چې په قبایلی سیمو کې ستاسو په نظر باندې د دې لپاره دا خند خو نه دی د دې ستاسو د پروژې د انټرنیټ د ټلیفون د دې کمیونیکیشن د زیات تیز کمیونیکیشن په مخ کې دغلته کې امنیتي چې کوم حالات یا د پاکستان فوج چې کوم عملیات کوي دا خو خند نه دی
لکه دا مسئلے خو رستو راتلی شي لیکن بیا هم فاټا کې داسې علاقې شته چې هلته کار کې دیشي دی وخت کې هم هلته کې بنیادی ټلیفون خو کار کوي بنیادی نظام خو موجود دی مونږ خو هغه نظام چې دی جدید جدت په پکې راوالو نو هغه نظام کې بیا هاي تیز رفتار انټرنیټ هلته کې دیشي نو یعنی زیات علاقې داسې چې هلته کار کې دیشي یو نیم ګوټ کې بدا لکه کې دیشي چې مسلې وی لیکن ټول داسې نه دی زیاتره علاقو کې کار کې دیشي
جواد سے بل دا خبره چې تاسو وایئ چې کوم موجوده نظام آل ریالټی یو نظام شته د کمیونیکیشن یو بنیادی ټلیفون شته نو دغه بنیادی ټلیفون کې تاسو جدت راوستئ شي نو دا غي د پاره مسکه کوي تاسو به نوې لاینونه اچوي نوې تارونه اچوي سبا کوي
جی دیکي اوس دوه طریقې دي یو خو ډي اس ال وغیرہ خو په عام ټلیفون لاین کار کوي لیکن اغه دا ژوند مونږ نه ډیر زیات لري دي نو اغه زینا تر نږدې ترين غټ خار پورې اپټیکل فایبر کنیکشن پکاري یا داسې غټ سیستم پکاري کا اپټیکل فایبر موجود امي نو هغه باندې واړه سیستمز لګې دلی واړه نظام ای نو هغه دومره زیات تیز رفتار انټرنیټ نشي برداشت کوله نو هغه د پاره بیا مونږ دا کوو چې اغه ورکوټه خار د پاره هم غټ سیستم لګو بیا چلتا کې خار کې مخ کې ډی سلام غواړي یو سیستم یې جای باندې انټرنیټ کار کوي په انټرنیټ عام ټلیفون باندې هغه سیستم هم لګي بیا چې کوم وایرلس تیز رفتار انټرنیټ دی چې مونږ وته وایرلس براډ بینډ وایو چې کوم کې دا اسلام آباد لاهور کراچي د غټ خانو کې دلتا کې ایوو په نوم خرسي کې لګیا دی ای وی ډیو څنګه چې پی ټی سی ایل نایټ رو دی یا نور داسې انټرنیټ دی نو دا انټرنیټ هم هلته کې په ټاورو باندې چې کوم سا اکوپمنٹ لګېدلې دی کوم مواصلات سامان دی هغه مونږ بدل کو نو دا هم هلته چلے دی شي
جواد صاحب په یورپ کې په امریکا کې د یو ایس بی وای فای د سیټلایټ انټرنیټ یو نظام دی قطار نی فایبر نی وایبر نی او داسې نورې ذریعې نی خو دغه خلک په خپل لپټاپ یا په خپل کمپیوټر کې د یو ایس بی سیټلایټ ورکولی شي خپل انټرنیټ کار استعمالولی شي دا په قبایلي سیمو کې دا دا پاسیبل دا ممکن دا
اصل کې چې کوم یو ایس بی انټرنیټ دی اخو زیات تر دا مونږه 3G یا 3rd جنریشن موبایل ورته وایو چې کوم دا ایوو دی ای وی ڈی او دی اصل ټیکنالوژي نوم ای وی ڈی او دی دا غي مارکیټ نوم چې دی ایوو دی نو یو ایس بی انټرنیټ کوه کشان راځي سیټلایټ انټرنیټ ډیر زیات ګران دی او زه خپل سیټلایټ خو دا سشتنه نو مونږ ته ډېر ګران پریو دي مونږ به دا ظاهرا بل کمپنی زبا واخلو زیاتر دا میډل ایسټرن کنټریز کې دا افیسز دي نو هغه ډېر ګران پریو دي عام کس ته پر هغه بالکل نشی افورڈ کولی ډیر زیات ګران دی.
نو لکه قبایلی سیمو کې لکه زمونږ په پاکستان کې دغه سیستم یا دغه نظام شته د یو ایس بی انټرنیټ؟
یو ایس بی انټرنیٹ بالکل دی غټ خاونو کې تاسو ته داسې یو ایس بی ملاو شي او دلته کې چې کوم برانډ نیمز دی څنګه چې ټیلی نور موبلنګ دا خپل یو نوم خرڅی د کشان دلته کې ایوو په نوم خرڅیږي پی ټی سی ایل چې کوم پروډکټ دی هغه نوم ایوو دی بیا وتین هم خرڅی وائی ٹرائب ہم خرسائی نو دل تک بالکل معلوم دے اویلیبل دے تاسو انٹرنیٹ یو ورکوٹے یو ایس بی ڈیوائس ملاوی کی دا غی خپل کا سافٹ ویئر یا انسٹال کیا غی سرا تقریباً 1 میگا بٹ نو اخلا تر 3 میگا بٹس پر سیکنڈ پورے تاسو انٹرنیٹ ملاو
شی. نو دا یو ایس بی دا من قبائلی سیمو کے چکم زوانان دی یا تعلیمی تعلیم حاصل اول اگی دا استعمال اولے
جی چے یو زل ال تک دا سسٹم وغیرہ زمون انسٹال شی مونگا دا کمپنیز خپل سسٹم نوے کی نو بیا بالکل ممکن دے بالکل استعمال دے شو نہ صرف بالتا استعمال ہیگی چی اگا لیپ ٹاپ او اگا سے اگا یو ایس بی ڈیوائس اگا اسلام آباد تراوڑی پیخور تراوڑی دا غٹ خرنو کی چچر تام گرزی اکا شیبا ہر یو زی کے استعمال ہو لیش.
اسے جواد سے دغا سسٹم یا دغا نظام چکم دے قبائلی سیمو تا رسیدو کی بس سمر وقت لگی؟
جی دا اس پا انحصار دے زیاد تر دے چھ حکومت سمر زر دا کول غواری نو مطلب سبا دا پروجیک شروع شی نو ماتا سویل چھ تقریباً دا دے 18 میاش تے دا پروجیک خپل ٹائمی او دے نمخ تا سو واخل تقریباً درے و درې میاشتې واخلې تر شپږ میاشتو پورې د دې ټایم چې کوم باندې د دې هغه اډورټیزمنټ او بیډینګ او هغه چې کوم ټینډر والا طریقې کار دی نو هغه باندې دومره وخت لګي نو ټوټل ټایم چې تاسو ګورئ تقریبا دوه کال په ټوټل لګي چې کا سبا نه شروع شي.
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زمونږ تر غوګوي ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
مدرسے اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
موږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساینس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
سر پاوینو رنگ سی بادار
بادره دغه جنگ دی د وطن اخیری جنگ شي. تاسو د درویش دورانی کلام د غنی حسرت په واس کې اوریدونکو مشال رادیو ته مو غوښنولې د مشال د خبرونه څنګه د نور خبرونه څنګه دی سو یل رئیس تبصره کول غواړي په 00 24 22 11 24 باندې خپل پیغام مونږ ته ریکارډ کول شي. تاسو تبصرې تاسو نظرونه تاسو خیالات مونږ لپاره ډیر مهم دي. مونږ تاسو د نظرونو په پام کې نیولو سره خپلې خبرونې ترتیبو او د سټوډیو د غړی سن رورو دوانی مباجو ته نږدې کې فرخنده اسد هم سټوډیو ته راغلې ده. تاسو به د فرخنده اسد نه د دې محل د خبرنو لنډیز واوري تر هغې وروسته به بل 19 پروګرام درته اعلان کړو.
د
په کراچۍ کې پیپلز ګوند د مرکزی حکومت لخوا د رینجرز واکونو ته اختیارات ورکول په سخت ټکو غندلی او د پرسن صوبا يرغل ګرځولې دي. د سند حکومت وایي د کورونو چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان د آئین سرغړونه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د امنیتي وضعیت تخه کېدو ډاډ ورکوي. دغه وزارت مرستیال ویان محمد راتمنشن ازادي ریډیو ته وویل چې دا مهال د هلمند په بیرابیرو ولسوالیو کې عملیات روان دي. برطانیه په داسې حال کې د افغانستان جنوبي ولایت هلمند تخپل سرتیری لیکلي چې د راپورونو له مخې د سنگین ولسوالۍ زیاتره برخه طالبانو نیولې ده. د برطانیې چارواکو ویلي چې کم شمیره پوځیان یې په هلمند کې د مشاورتي رول لپاره ځای پر ځای کړی دي. تمدا نن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکی پلازمینې انکرې ته سفر وکړي. هغه به له ترکی چارواکو سره د بیلابیلو اقتصادي همکاریو په اړه خبرې کوي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په بلنه نن ماسکو ته ځي. کریملین وایي چې د سوداګرۍ او ساینس او ټیکنالوژۍ په برخو کې د همکارۍ موضوع په ایجنډا کې شامل ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په شام کې د روس په تیرو دریو میاشتو کې په هوایي بریدونو کې تر 200 ډیرو ولسي وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی او محدود شمیر وسواد وجد شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي روسي الوتکې ښایي په کسته د استوګنې سیمې او روغتیایي مرکزونه اوښتي دي. د ترکی وزیر اعظم احمد داوودوغلو د شام په ادلیب ښار کې د روس لخوا مشکوک پوځي برید غندلې او وایي د شام خاوره به د روس د امپریالیستي اهدافو یوه برخه جوړه نشي. او په روان 2015 کال کې اروپا ته د ځمکې اوبو له لارې د تلونکو کډوالو شمیر تر 300,000 اوښتی دی. بلخوا په دې لاره کې 3,600 کسانو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی او یا ورک دي.
فرخنده صدوا چې تاسو ته د خبرنو لاندیز وړاندې کول اوس ته شاهین بونیره د کرخې په غاړه خبرونه وړاندې کوي. دا ځل نوموړي د اروخات بشیر احمد بلور چې د خیبر پختونخوا پخوانی سینیئر وزیر او دوامي نېشنل ګوند مشر او درې کاله وړاندې په دسمبر په 28 نیټه یعنی پرون ورځ باندې د پیوزنمرګ برید کې په پیښور کې وژل شو. دغه د ژوند پاړې کارپوهان غږولې دي د کرخې په غاړه خبرونه وره.
د کرخې په غاړه
د کرخې پر غاړه د کرخې په غاړه کې د شاهین بنیری سلامونه او نیکی پرزوونه ومنه. اوریدونکو نن مونږه د پښتنو د خاورې یو ډیر لوی مبارز سیاستدان بشیر احمد بلور ته د عقیدت پرزوونه وړاندې کوو. هغه په دغه خاوره باندې د امن لپاره د ترقۍ لپاره د جمهوریت لپاره څومره کار کړی و څومره مبارزه کړی وه او څومره قربانۍ ورکړې وې. زما سره له پېښوره زموږ همکار خالد خان خشګي هم دی. خشګي زه تاسو ستړي مې شوې د باچا خان مرکز نه بر سره زاهد بنیری صاحب برخه اخلي. زاهد بنیری صاحب په هغه شهیدانو باندې خپل یو څېړنه کړې ده چې ترهګرې پر ضد په دې جګړه کې د هدفي بریدونو ښکار شوي دي. زاهد بنیری صاحب ته هرکلی وایم. زاهد صاحب ستړي مې شي. خالد خان خپل هم بشیر بلور سره ډېر نږدې پاتې شوی یعنی خبریال په توګه باندې نو څه یادونه دي دغه تاسو سره؟
پرله پسې هغه د پېښور د خلک درېم چې کوم صوبایي خلک د هغې نه هغه ګټلې وه خو په کور کې هم دغه خپلو خلکو ته خپل لیک ته ډېر زیات وخت ورکول چې دفتر ته ولاړو نو په دفتر کښې دی هم دغه چکړو هغه چې کله سینیئر منسٹر وو نو هغه په دې بیوروکریټس باندې په افسر شاهي باندې ډېر زیات یو کمانډ وو لکه هغې نه به هغې په دې ته به پته وه چې دوی چیکس واکي مختلف بانې نو هغه سره به دغه بانې نه شو تللی دې په هم خادې کوم تکړه وو هر چا له بتلو هر ځای ته به ځان رسولو. هغه اړوندي کس وو چې هغه دا ویلي وو چې د سوات کې کوم طالبان دي هغې سره به د امن خبره کوي او په هغه وخت کې ما ته هم ویلي وو بار بار به هغه دا وي هغه تخپله تللي وو چکدرې ته او هغې سره ناست وو یا هغه د طالبانو چې کوم مشران دي هغې یې مېلمانه کړي وو هغې سره معاهده وشوه او هغه بیا دلته پېښور ته راغلي وو خو د بده مرغه هغه کوم معاهدې چې وې د امن معاهدې هغه هغه نه شوې. پېښور کښې خو به هر د 14 ځای ته تلو هسپتال ته به تلو او خو د هغه به بیا لکه قبایلي سیمو ته هم تلو هغه باندې اگر چې هغه باندې دوه ځانمرګي بریدونه داسې شي وو چې هغه پسې ډېر د نږدې نه بچي وو هغه به دا وي چې کومه شپه په ګور وي هغه په کور نه شي کېدي او بیا دا خبره هم د هغه مشهور ده چې د وسله والو د ترخبرو ګولۍ او بمونه به خلاص شي خو ختم شي خود پختنو سمو بهی د پختنه چیزا با زدی مقابله کی او امن بره اغا یو دا چې دیر صفا او پالیتیشنو لکه پا سیاست دانانو باندی لگه تورون لگیلی شوی دی دا کرکشن چیزا اغا با برمانای که زما پا کارونو که چی از ایس تا داتی دا غمون تون و ما تلرا چی او غا با اسمیه که دا یری دا ما تیار چی چا هم دا اوهی چی دا بسی بلو پا فند چی دا غمی درگلی شوی دا یا پا چی نور سنوک چی لگه دی تا توکیرگار چی اغا پانسی کی
زاید صاحب دا د بریدونو لړۍ د ډېر وخت نه را روانه ده ستاسو سره څه معلومات دي تر اوسه پورې څومره خلک په دې جګړه کې وژل شوي دي
کله چې موږ د شهیدانو خبره کوو نو زمونږ یو بدقسمتي ده چې په دې خاوره کې د تحقیق او د ریسرچ کار هغې پورې تمامې مخکې نه دی تللی په کومه طریقه چې په کار دی ټیک ته چې زمونږ ډېر داسې ملګري شته چې هغه په خپل سر باندې خپل کوششونه کوي د خپل وسه پورې نو ستاسو چې کوم سوال دی د هغې په ځواب کې خو زه دا ویلی شم چې دا اندازه چې دا کله چې مونږ د امن لپاره د قربانو ورکوونکو خبره کوو نو دا یوازې دا نه چې د عوامل سرپاټۍ سره تړلي کسان دی بلکې ډېر د خپلو علاقو مشران ملکان یا د خبرې خاوندان دا چې دي چې لکه هغه د دې طرحه کړی چې شهیدان شوي دي او دا ډیټا چې کومه ده نو دا به وخت دی چې دا وخت راشي مو ګاونډي نشي کارتۍ چې کوم چا تر رسېدی شي ما کوم کور نه وتا نو تر درېو کالو مخکې پورې ما تقریبا تر درې نیمو څلورو سو کسانو پورې نمونه راټول کړو دا ټول هغه کسانو چې دا وو وجن عمل صرف یو لامل صرف یو وو او هغه دا چې دا د خبرې خاوندان دي
جی
پښتانه متل کوي چې څنګه عمره یو د عمره
جی
په بشي بلور باندې یوازې دا نه چې دا وو کورنۍ بلکې عوامي نیشنل پارټي په بزاته خود دی یو پارټي هغه دا چې شوی دی چې ډېر غرضیان ورته رسېدلې دي ورسره پښتون قوم ته لکه چې د ترکمه نه زه په پیښور کې وم سمو خالد خان صاحب د دې څخه هم خاطر ذکر وکړم ماته په بشیر بنور شهید کې هغه ټول اوصاف ښکاره شوي دي کوم چې د عوامي نماینده یا د عوامي دی چې په کې دی زه به دا یو مثال تاسو ته درکم هغه دا چې زموږ د یو عام کارکون یو واده جوړ په پیښور کې
جی
نو ما سوچ کاو چې راشه ته مو سره مرګري لا چې لاله ما ته واده لرنو لکه سات بار د بشیر بنور راغه او دا غته راکې نوستو ای دی سینیر وزیر هغه لا وته نو چې مشر بنور راغه
جی
ور پسې چې مشر بنور پاتې دوه هارون بنور راغه او د دې بنور په ملي یو یو کس هغه خپل د خرقي ای کارکون ته په هغه کې جوړ کړ دا یو سیاسي لیډر د یو عوامي نماینده او ساتي چې هغه کوشش کوي چې هر چا د ځان ورسوي نو په داسې حالاتو کې د دغه چړي لپاره د ځان حفاظت کول نو هم زیات ګران شي
بل زید صاحب داسې هم تاسو سره ما وختي خبرې کولې چې د بشیر بلور کمې جامې وې چې کمې کې چې هغه شهید شوی و دا هغه چې کم داغه نه پاتې سیزونه او هغه بادشاه خان مرکز ته راوړل شوی دی او هغه تاسو لیدلی دی نو په دغه باره کې راته وایي چې څه احساس تاسو له درکړي دغه آثار
شاهین ورور زما د همکارانو په دفتر کې هغه سیزونه پراته وو نو یو دوه ورځې چې زه راښکاره شوم نو موږ بیا خپلو مشرانو ته ریکوست کوم چې یاره دا سیزونه خدای د بادشاه خان مرکز او د پارټۍ یا د تحریک اساسه د پکار د چابل ته محفوظ دي خو دا نه د دفتر نه لرې کول ځکه غواړي چې دا په موږ باندې موږ چې راهن ووځو موږ تحقیقي کار کوو او دې باندې چې زموږ سترګې ولګي نو زموږ به هغه سره که نه هغه جذبات او دس ته لاړ شي چې موږ نو څه ته توجه نه پور کوو د بشیر بنور صاحب جامې او د هغه د جذب سامان پدغه شوکېس کې باندې مو زه اکثر دغه سامان ته د هغه ته دغه کوم سامان دی هغه ته زه چې سوچ کوم نو زه نه پوهېږم چې لکه زما څو تعریف کوم کله غاړه ته لاړ شي څه دا ورغړم چې د بشیر بنور دا خبره د هر چا تر مخه ده چې چرته په خار کې د ماته شوې ده دهشتګردي شوې ده یا په چا سخته راغلې په دې قوم د وګړو باندې نو بشیر بنور یا میاشت خار حسین غندی کسانو چېرته وزیرانو چې هغه هغه وخت حتی هغه ځای ته رسېدلي وي، خو دې وزیران هم نه وو، نو هم هغه ځای ته ځان رسولی دی. خو څه مدد نه دی کړی شوی، خو د خلکو په منځ کې ولاړ دي، د هغو سره د هغو په هغې سخته کې ورسره اوږه په اوږه ولاړ دي. اوس که مونږ را شو د هغه د جب سامان ته، نو د هغه په جب په سامان کې زیات مقدار چې کم دی، نو هغه د قرآني آیاتونو د وظیفو لکه سورت یاسین داسې عملیات چې لکه هغه دا ښیي چې یو انسان په بشیر احمد بلور په حیثیت کې یو انسان د خپل ځان په باره کې څومره فکرمند
وو،
چې څومره هغه ځان ته خطرات محسوسوي. خو هم دغه انسان چې دومره خطرات محسوسوي او د هغې باوجود هغه چېرته چې دماکه وشي، چېرته چې دهشتګردي کېږي، هغه سپور ته ځان رسوي. زه وایم چې دا ډېر لوی د لوی د خاوند او د لوی انسان دا کولی شي.
خالد خان، په دغه حواله باندې څه تحقیقات شوي دي، انویسټیګیشن څه شوی دی تر اوسه پورې، چې کوم خلک یا کوم وسله والې ډلې یا کوم لاسونه په دې وجنه کې ککړو هغه ښکار شوي دي کنه؟
یو خبره بدو کوم چې دغه پیښې او دغه نفس یا څومره شوي دي، هغه خو وسله والو طالبانو د هغې ذمواري اخیستې ده. دا کومه خبره چې د بشیر بلور صاحب په شخصیت کېږي د هغې په هکله یو خبره دا کومه
بل
خبره دا وا چې هغه ما چې دغه په ټیم کې لکه سرکاري کم ډیوټي وا، نو هغه ټیم کې هغه سر وختل دغه پولیس کم ګاز کې وا بغرګېده. خو دا کم وخت په دغه بریښ شو، نو زمونږ یو ملګری د سره په دغه ګاز کې وا، هغه پولیس وا، هغه ته ما بیا ما سره هغه هم شو چې هغه هم پکې، نو هغه بیا راوي چې نه هغه بشي بلور ته د عادتو چې کله به د دې ډیوټي ختمه شوه، نو ده سره به بیا خپل ساتونکي یا خپل ګارډ ګرځېده، خو ده به پولیس یا پروتوکول کې به بالکل نه ګرځېدو. کومه خبره چې زاید بنیري صاحب وکړه، نو هغه د مرګ نه یېرېدو، بهران کې ما خدینه مخکې وو چې هغه باندې نیخ په نیره ځان مرګي بریدونه شوي وو، هغه په هغه کې بچي وو. بله خبره کومه خبره چې تاسو وکړه چې پلټنه نو د بدقسمتۍ نه په خیبر پښتونخوا کې چې څومره دغه شوي دي، لکه هغه که د بشیر بلور مرګ والو، که د میاختیار حسین جزوي والو، یا نور ایون په دې حکومت کې سردار اسرارالله ګنداپور هغه د قانون وزیر وو، هغې باندې دا دغه نه دي شوي چې هغه چا وژلي دي او څنګه وژلي شوي دي. یا وګورو په دې پېښور کې داسې ډېر لوی لوی حملې شوي دي، لکه
د اسمبلۍ غړي وژل شوي دي، قومي مشران وژل شوي دي،
قومي مشران په سوات کې او په ټول خیبر پښتونخوا او په قبایلي سیمو کې. نو پلټنې خو که مونږ ته وګورو، نو داسې هېڅ یو دغه نشته چېره دوی مونږ ته حکومت وښیي یا دغه جلسه وښیي چې دا مونږ په دغه کې نیولي دي او دوی ته دا سزا ورکړی شو، دغه ورکړی شو.
ډېره مننه کوم خالد خان. تایید منیر صاحب، تاسو برا سره بشیر بلور په ژوند باندې، دغې په مبارزه باندې خالد خان یو راپور تیار کړی دی، دغه راپور اورو او بیا راځو تاسو سره په دغه موضوع باندې نورې خبرې کوو.
د کال 2012 دویشتم دسمبر ماخام چې کله د خپل ګوند یو سیاسي غونډې رستو، د هغه وخت د پښتونخوا سینیر وزیر او د عوامي نیشنل پارټي مشر بشیر احمد بلور د کور په لور روان شو، نو مرګي ورته د کیسه خانه بازار سره نږدې په یو تنګ کوڅه کې انتظار کولو، او هغه انسان چې د ځان مرګي بریدونو او چاودنو رستو به د خلکو تسلي کوله، په خپل د مرګ په جال کې گیر شو. خو په بشیر بلور د غړومبي ځان مرګي برید یا حمله نه وه، بلکې د دې نمخ کې هغه سلور بریدونو کې ژوندې پاتې شوی، او ویل به چې کومه شپه په ګور وي هغه په کور نشي کېدی.
دو ځله په ما خودکش شوي دي، خو زمونږ دا ایمان دی چې کومه شپه په ګور دی هغه په کور نه دی، کوم په کور دی هغه په کور نه دی.
بشیر بلور د اګست په لومبنۍ نیټه په کال 1943 کې د پېښور یو شتمن کورنۍ بلوردین کره زیږېدلی و. په کال 1943 سوه پنځه پیتم کې د وکالت سند ترلاسه کولو پس یې څه مودې لپاره وکالت هم کړیو، خو بیا په نولس سوه اویا کې عملی سیاست کې قدم کېښودو او ډېر زر د نېشنل عوامي پارټي یو فعال غړی جوړ شو. هم د دغه ګوند هغه څلور ځله صوبایي صدر او د دې ګوند په ټیکټ پنځه ځله د پېښور نه د صوبایي اسمبلی غړی منتخب شو. د کال 2008 ټاکنو نه پس هغه د خیبر پختونخوا سینیر وزیر جوړ شو او هم د ده په کوششونو په لومړي ځل د سوات طالبانو سره د امن معاهده وشوه چې بیا وروستو طالبانو ماته کړه.
موږ خو عدم تشدد باله، موږ تشدد نه غواړو. چې موږ رالو نو پهله فیصله موږ دا وکړو چې موږ خبرو اترو باندې مسله حل کوو. زه او زمونږ دا منسٹر صاحب انوائرمنٹ موږ لاړو چک درې ته چې څوک نه شوتلی.
بشیر بلور مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مارکه کې ویلي وو چې دا پښتنو په ځمکه دا ترخګری جنگ په دوی تپله شوی دی چې پکې د پښتنو بچی مري، سکولونه ړنګیږي او حجرې او جوماتونه په نخه کیږي.
دا جنگ چې دی دا بالکل زنګ جنگ نو خدا بدقسمتی دا ده چې اوس دا جنگ زنګ دی. زما په جماعتونو کې دیو بلاس کوي، د قرآن کریم بے حرمتی کیږي، زما په اسپتالونو کې دیو بلاس کوي، خاص کر زما اسکولونو بلاس کوي، زما بچی اسکولونو ته نه پرېښودل غواړي.
د عوامي پارټۍ په حکومت کې چې کله پېښور او خیبر پښتونخوا کې ځانمرګي بریدونه او چاودنې زیاتې شوې، نو باوجود د دې چې بشیر بلور خپل ژوند ته خطره وه، خو هغه به د ټولو نه مخکې اسپتال یا د چاودنې ځای ته رسېدو.
باجوړ کې بلاسټ وو، زه لاړم هلته باجوړ، خلق پریس والو ماته جی دلته خو نه ایم این اے راغله نه منسٹر راغله، او زه هغه موقع باندې چرته چې بلاش هغه زه تا دکان ته لاړم، نو هغه صرف مقصد دای چې خلکو ته هغه یره نه پیدا نه.
بشیر بلور ته د خپل بہادری په وجہ د پاکستان صدر له اړخه د شجاعت تمغه او د پښتون اولس له اړخه د ترخګری په ضد جنگ کې د یو لوی اتل نوم ورکړی شو، او نن هم په زرګونو خلک د بشیر بلور او د هغه د ملګرو په 28 دسمبر د مرګ ورځ ډېر په عقیدت او احترام سره مانځي.
بشیر بلور دغه ژوند، دغه مبارزه، دغه قربانی په دغه اړه باندې راپور اورید، او بشیر بلور په خپل هم په دغه راپور کې تصویر دغه وی چې زما مقصد دا و چې دغه ترهګر هغه خلک چې هغه د سیما تشدد طرف ته بوزي، جهالت طرف ته بوزي، غربت طرف ته بوزي، او هغه کوم یره پیدا کول غواړي، هغه یره پیدا نشي. نو بشیر بلور وایي چې زه په خپله ځکه دغه مقوله تلم چې د دې کوم مقصد دی، په هغه مقصد کې کامیاب نشی، او هغه په خپل وینه باندې، په خپل قربانی باندې دغه مقصد تر ډیره حدا، تر ډیره لوی حدا پوره کړی دی. ما سره د پېښور نه سنا اعجاز د ټلیفون په کرخه ده. سنا اعجاز هم په دغه سیمه کې د امن د پاره، د پرمختیا د پاره، د جمهوریت د پاره مبارزه کوي. سنا تاسو ستړي مشوې؟
ډیره مننه. صحیح
دارته لګوای چې د بشیر بلور دریم تلنن منځل کیږي، هغه تاسو د پیښور په سړکونو باندې، د پیښور په غونډو کې، په اجتماعاتو کې لیدري. سو وایي د بشیر بلور د شخصیت پاړه باندې، دغه د کار پاړه باندې؟
شاهین نسون دا خبره خو ټول دنیا ته پته لري چې هغه ډیر تکړه، ډیر بهادر انسانو. ځکه چې کله یو انسان ته د انسان ټول نغټه یره او دغه چې کوم طرحه پکې تاسو پیدا کولې، شغله دا د ژوند ختمېدو وي. او بشیر خان ته دا پتا وا چې ما سره داسې کېدی شي، هغه بیا هم دا یو ډېر غټ زړه غواړي، دا یو ډېر غټه قرباني غواړي. او زما خیال چې پښتنو کې دې وخت کې دا شی ډېر زیات دی. او بشیر خان ته کوم چونکې هغه لیډر، او لیډر داسې په کار هم دی چې هغه شاته کام ځان پسې روانوي، هغه شاته کام د امن لپاره، د هغې د پرمختګ لپاره ځان مخې ته کوي.
یو اورېدونکي را سره دی، د مقور کما جی، تاسو خپل نوم والی خپل خبره وکړي.
السلام علیکم. ایاز عاطف یم، کورمی جان سین. بشیر بلور هیچ انا پټ نه ده، نیمغه لک د سیالا کستور کې میاشت زلی گیس پګمې نزو د مارګارو تاین تل کا څنګه دو سټاګالو پکور دا دو دا غلی کې ننی
د امن د پاره، د ترقی د پاره. یقینا چې دا مبارزه باید چې دا دوام ولري. سنا په دې مبارزه کې چې کوم د امن د پاره ده، کوم چې د ترقی د پاره ده، کوم چې د جهالت د مخې نیول د پاره ده، پدې کې زمونږ د پښتنو میندو خويندو، زمونږ د پیغلو، د تعلیم یافته جنکو څه کردار جوړیږي، او آیا دا غي څه ډاډګیرنه هم کیږي او کنه؟
خود خود ډیر غټ کردار دی. ګوره که موږ دا وایو چې د ښځو کردار نشته نو یو غټ دروغ یو غټ مبالغه به وي، ځکه چې د تاریخ که تاسو راواخلئ نو باچا خان ځل چې دغه کړي دي نو هغه وخت هم ښځې راوتي دي چې هغه پښتون مثاله دغه کړي دي، نو هغې کې هم پښتنو ښځې لیکنه کړي دي، شیندېبې شهید ابو شبېګم لیکل کړي دي، الفجان خټک کړي دي، د امن دپاره د حق دپاره خبره کړې ده. او کله چې هم چې سیاسي مبارزې کې د امن دپاره هغه ټول څه ناڅه طریقې سره واپس راځي د امن او د پرمختګ خبره مخ وړاندې بوځي. موږ سره د ملالۍ مثال دی چې ملالۍ راپاڅېده او د جهالت خلاف خبره وکړه، نو د دې مقصد دا دی چې هغې باندې چې کومه حمله وشوه دې مقصد دا دی چې د ښځې او د یو مېرمن په خبره کې ډېر طاقت دی او ځکه هغه زیاته تعقید کېږي. بله مهمه خبره چې کومه دا ده، هغه دا ګوري دي که موږ ښځه امپاور کوو نو هغې ته تعلیم نه ورکوو، که د هغې د حق خبره نه کوو، نو بیا موږ سره هماغه کېږي څه چې په سوات کې وشو. په سوات کې چې کله د اف ایم چینل چلېده او کله طالبانو د وخت چلېده، نو هغې کې تاسو تم پتر او ټول دنیا ته پتر چې ټول نه زیات ډونیشن ټول نه زیات خیراتونه دغه پیسې بلکې خپل سره
خپل کالي ورکړي وو،
یو سلی دغه یو سلی یو کالی چې څه دی د واده کالی خو ډېر ګران، تاسو ته هم پتی چې خپل د داد یو لوښ هم ګران،
بالکل
خو دومره زیات هغې دغه شو چې هغې د خپل د ګوتو نه سلی وویستل، هغې د خپل غاړو نه میلونه وویستل او خلکو نه یې ورکړل. که تاسو ښځه نه امپاور کوئ، که هغې له تعلیم نه ورکوئ، هغې ته د ښې او بد دغه نه خوئ، نو بیا به دکته سي کېږي چې هغې به هم دکه تور قوتونه له نور قوت ورکوي، د هغې په دغه به ځي، د مذهب په نوم به غولېږي، د اسلام په نوم به غولېږي. او چې کوم صحیح انټرپریټیشن دی زموږ د مذهب چې په هغې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم ښځې له حق ورکړی دی، هغه هم د ښځې عزت هم کړی ده، هغه د تعلیم خبره هم کړې ده، بلکې په کور کې چې کوم عام کارونه هغې کې هم ورسره حصه اخیستې ده. نو مطلب یې دا و چې دا یو انسان دی او دا د انسان په شان کې دې ټریټ کړي شي. خو د
بدمتۍ
نه کله موږ ښځه د مذهب په نوم کله د کلتور په نوم راټینګ کړو او نیمه حصه تاسو د امن د مبارزې نه تاسو لرې کړئ، نو بیا تاسو څنګه
منزل ته نه شئ رسېدلی؟
امید نه لرئ؟
د حاجي رسول خان صاحب خبره اورو چې دې سوي جی حاجي صاحب خپل خبره وکړي.
بشیر چې کوم اینه ورکړل هغه د پښتنو او د امن او د قام د پاره ورکړی ده، په هغې باندې موږ فخر کوو که موږ مرو هم خیر مړه شو، خو چې زموږ راتلونکي بچي او نسل تا ته پامن کې راشي او تعلیم وکړي.
بنیادی خبره هم دغه ده. ډېره مننه کوم حاجي صاحب، ډېره مننه کوم چې زموږ روان نسلونه په امن سره وخت تیر کړي. دا اوس هم په پېښور کې د بشیر بلور په یاد کې غونډه روانه ده. هلته ما د عوامي نېشنل ګوند د پخواني سینیټر نبی بنګش صاحب سره خبرې کړې دي، د بشیر بلور د زوی هارون بلور سره مې خبرې کړې دي. زو او دا خبره اور.
خبره ده چې بشیر بلور او بلور خاندان د کمې ورځې نه تقریبا 69 نه پارټي ته جاین کړی و. هغې نه پس حیدرآباد ټریبیونل راغو که پکې مرسلا راغلې، حالانکې دا کاروباری خلک وو، ډېر لوی بزنس وو، خاص پکې د لاهور هغه کیلا راغلا، هر ورور پکې وال ټکول جیلونه پار ډکټیټر خلاف، څنګه د موږ د مشرانو د باچا خان او د ولی خان کومه مبارزه وه په دې کې د دې 100% کنټریبیوشن او په یو وخت کې باوجود د دې په پارټي خامخا هغه راځي کله سخته کله هغه په موږ باندې خو ډېرې تېرې شي، خو دې په هر امتحان کې ډېر په کلکه پاتې شو او هېڅ شي بلیک میل نه شو، ډېرو پارټیانو ورته کوشش وکړو تر موږ سره راشي. نو بیا د بشیر خان ته کوم رول په 15 کاله کې زمونږ حکومت په وخت کې صدا کم تر خزرې خلاف هغه یو رول ته کم پلے کو، هغه ټول دنیا ته دا څه ښکاره شو دا هغه نه صرف دا تو سیاستدانو د انداز ښه بزنسمینو بلکې یو بہادر انسانو او په فرنٹ لائن باندې هغه کم رنگ موجود دی، هغه عام سړی نو هغه ته خو هر څه ورکړي وو او بیا لوی وزارت او خلک هم دا غواړي چې دولت وي او عزت وي او نوم نمو نوم وي، نه هغې نه پس بیا خلک لږ غرو شي خو ځان ساته، ده ته خو دې هر څه ورکړي وو خو بیا به هم په ډزو کې دی منځ ته ورتلو ده به وي چې زه به په دې خاورې ځان مړ کوم. نه هغه شخصیت باندې خو ما خیال داری چې دویمه رایه شته نه سوا د دې نه یو مکمل پښتون وو اور ډېر نر انسان وو، ډېر ښه دوست وو اور ډېر کلک ملګری وو.
بنگش صاحب یعنی حکومتون خو نور خلق هم جوړ کړی دی، وزیران صاحبان خو نور هم دی، دا کومه جذبه وا چې بشیر بلور غوند کې خلق یا د عوامي نشتل ګون نور مشران چې چتم بمی 14 شوی دا چرتم د ترهګره پیخه شوی دا دوی په منټونو کې التزان رسول دی او بیا په دغه لار کې قرباني هم ورکړه، په دې پشا انسپیریشن سو د دې پشا جذبه سوا.
اصل کې بنیادی خبره دا ده کم سړی کم از خاوره د خپل د پلار نیک میراث غنی او هغه خاوره باندې بزان ملکی
جی
دا کم بارینی خلک راشي او اسیسیډنټلی راشي او هغه د دې خاوره خلک نه وي یا کایم هغه دا کمیټمنټ نه دی خاوره سره منګ دا کمیټمنټ دې د مشرانو سره واخله تر اوسه پورې منگ دے خاور بچیو اور پدے خاور بازار مرکو اور ترو سا پورے منگا گئے نا مخنور آ رہا والے موجود دے حکومت ہی ہو کر نہیں حکومت سے مسالہ نہ دے منگ پا رہا.
السلام علیکم ہارون صاحب.
جی السلام علیکم. جی سنگھ تاسو
خیر دیجی. خیر دیجی ہارون صاحب، تاسو داغی دی شخصیت بارہ کی رات سوائے بشیر بلور یو سنگ مشرو یو سنگ پلارو یو سنگ رو رو
ډېر یو کو طبیعت سړی وو خدای پاک هغه لا ډېر زیات کوالټیز ورکړي وو چې هغه سملے کې پاتې شوی دی یا په پاټه کې پاتې شوی دی بخار کې کم خدمت کړی دی ما په نظر کې هغه شان دی بل سړی کم دی په دې وطن کې بیا نشي راتلی او داسې رنگ سړی کم دی چې په سدو کې قومونه کې را پیدا کیږي. زه په دې فخر کوم چې زه هغې زوی یم هغې د ټول د سیاسي خپل ګیمه ګیمي د سیاسي مدیریت نه باوجود د کور ته د بچولا مونږ نه توقعات نه زیات مونږ دا ټایم را کړی مونږ سره ډېر شپ کا ډېر مینه کړی او زه د خدای پاک شکر ادا کوم چې زه په هغې کور کې پیدا یم.
ښه جی، داسې خبره کیږي چې ستاسو مور بی بی تا هغه دا وی چې که زه د شان نه لګېدلې ما په دې جګړه کې په دې مبارزه کې په ما گزار شوي نو زما مړې ما قبلوي زه به ټولې ګولې چې هغه په خپل سینه باندې خورم. دا خبره تر کومه حده ټیک ده؟
بالکل جی، دا په بشیر خان باندې پنځه حمله شوې وی
جی.
او کله پہلا حمله وشو نو هغه کور ته راغی او زما مور ته مونږ ټول ناسو زموږ ټول ترونه ترکان ټول تروریان ټول ناسو نه هغه دا خبره کړې وه ټولو ته مخامخ زما مور ته چې زه په چپته په شا ته ولګم نو زما مخ به نه ویني او په سینه غزار وخورو نو بې شک ما په مخ وګورې نو کله هغې په حق ورسېده په شهید شو نو کله هغه جنازه کور ته ورسېده نو زما مور پہلا دا سوال وکړو چې بچیا زما ورور د خدیبي عثمان هغه نه د پلار په سینه لګېدلې یا په شا ته په سینه او په سینه لګېدلې نو زه بیا مخ ګورم.
زه ډېره مننه کوم هارون صاحب. سنا تاسو دا خبرې واورېدې مونږ د داسې قسمه خلکو د داسې اتلانو په دې موجوده دور کې چې دومره لوی قربانۍ ورکوي دومره عظیمې قربانۍ ورکوي سز دکو زمونږ نوې نسل سز دکړه کوي د دینه کنه
زه به د دې لپاره تاسو ته یو خل اگزامپل زم درکم چې زمونږ نېشنل یوت اورګنایزیشن یو ځوان خلیل الله شهید چې کوم دی هغه د بشیر خان د دکې اگزامپل نه د دکې د نورو مشرانو اگزامپل نه هغه په سواد کې طالبان سره په جن کې شهید شو اوم د دې د اگزامپل د وینا او شاته پنځه واړه واړه نه پاتې دي یو څه ودانه پاتې ده زموږ خیال چې دا جذبه چې کنه چې لیډرز مخ کې شي چې رهنما مخ کې شي د بشیر خان په شان دي رهنمایي نه بیا د ځوانانو کې نو جذبه دي زه غواړم د خپل وطن لپاره د خپل قوم د خپل خلکو لپاره چې نور ځینې اتري نشي خو زه په دې زیات ویاړم چې کله چې دا دغه خبره شي د قربانۍ خبره شي نو دلته ځوانانو هم شاته نه دلته لیډرانو هم شاته نه دلته مشرانو هم شاته نه خو صرف خبره د دې دغه ده چې مونږه څومره حدا پورې دې سره نور تلی شو مخکې څومره حدا پورې مونږه نور داسې برداشت کولی شو او د دې لپاره مخکې څه ښه کار کولی شو چې مونږه د امن خبرو ګورو چې مونږه ډېر لکه مونږه اویا زره اتیا زره خلک مونږه ورکړو اوس نور مونږه په کار دي چې مونږه په پالیسی باندې خبرو کوو مونږ د ریاست د ریاست سره خبرو
کوو
چې نور تاسو مونږه نور څومره قرباني غواړئ
نور څومره قرباني
غواړئ تاسو د سټریټیک ډیپټ او د ریسیزن او بنور مونږه څومره
دا حساب ترکه روانه ډېره مننه کوم ډېر مننه جی او اجازت دنه غواړم هر چرته چې خاد آباد او بریلی اوس
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علی السلام له زمانه سره اړه لري
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.